داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په واوري د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واوري. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغان کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزی هم دراز ویل په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوب له اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخت به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې دي او یا کبنشنې پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراز په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویان دوی امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل آزادی رادیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو. د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري آژانسونو د سرچینو په قول ویلي پیشه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي وی او تر اته سو زیات کسانی په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبه لورځي ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بی ضرورت له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وستوالو د سه شنبه پر ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلی کې یو امریکایي ل خپل کور برمته کړه او د هغه ل کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو د امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولې و. ولسمشر ټرمپ پرون په یو انتخاباتي غونډه کې ویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډیر لری هیواد کې یو امریکایي تبع وشغور. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي د هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یو امریکایي ل ژوند سره لوبې کولې. زموږ غله ازادي رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د څار دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکې عنایت او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو له ډیر مننه کوم. په ډیر میدان سره پوسټې نم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د غنو شونځو د جوړیدو مخنیولې.
دغه پروژو ارزښت له زر ملیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لږه موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر و په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل لړخونه د ملکیانو خوندې توب او د نامشرو حمله بندول خپل لمړي توب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوه نه ده. لبلې خو ملګرو ملاتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومي کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. د موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي، یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کوم نتیجه نه لري. لبلې خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي، سرګند ده هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوندې توپ د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لمړی توپ وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وربه د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څورز مخکې ازادي رادیو ته ویلی وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ش نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربان سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورونیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورونیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
مخکمو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د غشتنه واوري د چي لشکلو خو څخه کړي و چې د ملکيانو ژوند ته توجه کړي او تاوتریخوالي کم کړي، خو له دغه غشتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب ترڅنګ د کندهار پر میوند، ژړی او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بې ځای سو کورنیو شمېر د مال ترسلو اوښتي چې د سرپنا په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله لارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیر بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې ورستو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده د کنډکې عنایات او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده، د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم. لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده، په همداره خبره انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان یې نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 بابد ښوونځیو ودانۍ او 18 بابد ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوې ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او آتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا احاطه ده، یا څلور اضافي صنفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده، یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول سوي. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته په تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نماد په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادر غډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو لړل څخه پاستازدو ویلي چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړ. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندې پاتې شي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی، او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو نو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې څلور کاله کار شوی، او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورسپانی راپورونه خبره کړي. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي، د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي مؤسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په محل په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې، او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي، افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خبرونې منظور د افغانستان شمالي گاونډي هیوادونه دي. ایرویژیا ریویو خبرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ایز حللارې په اړه خبرې کوي، نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ایز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل دا چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونه په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی، او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. کټول نوی نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونه لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت راسپند به اسناد او وسایط د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایط قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایطو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانستغونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري تو او ان د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله، او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کېدل راجستر نه و او تښتنه نه
درلود.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سو یو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناست کې وویل په تیرو لاسو کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل شوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډه وټه کړی. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقران له سرحدات موټر راوړید کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیول شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وای خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه ویل کونړ د لرګیو د استلو پاړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلو 10000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدل چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوي او د کور له اشدار او دروازې د لرګي موږ د پاره نه یا مشکلاتونه راځو والی صاحب ته ودرېږه قومندان صاحب دمنه ته ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان لمخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیه قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د استرالیا په مشهور غوره لیګ بیګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بیګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو شزیره دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور ووري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوت پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیګ باش سیالیو کې لوبيږي. نور احمد لکنډوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نړیوالو سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیګ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نورسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې خپل کېدل او په دې کې لوبیدل زما د پر ډیر د خوشحالي ځای دی چې په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډیر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، پښنه جرسی کې د ونسان په نمائندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وزلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیګ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکل په دې لیګ کې د لوبډل سره لوبيږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیګ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکی او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنوال د استرالیا په غوړ لیګ یعنی بیګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکی چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلې دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزیوی افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډله اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډله درې بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډله سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبيږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیگ باش لیگ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید